السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د جون د میاشتې درې منیټه ده ولی حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو پخپرونه کې مو هرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه هفتهوار پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له مجید بابره.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د اوربند غځولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې په دویم ځل د پټرولو، ډیزلو او خورو تیلو بیې لوړې کړې دي. د ایران د لیکوالانو اتحادیې او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر ارش غالي ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غځولو پریکړه کړې. نوموړي په بیان کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د سولې خبرې به روانې وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غځېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري.
تا حکم سانی ہے کہ بس دغه دچې ترسو پوره داسې دغه غونت مس ہے پونشي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندې سره غټه خلاف ورزو نشي نو د دې د طرف نه فایربندی چلےږي.
خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د تیر کال له وروستو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. دواړه خواوې په دې لړ کې په کوچني اختر کې پر دویم اوربند سلا شوي چې د مئی په 13 پای ته ورسید خو تر اوسه برقرار و. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګوزڼ وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیګا مشال ریډیو ته وویل له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګوزڼ وهلیو ماشومانو شمیر وو ته ورسید. نوموړي وویل تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپاینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټر شمس الرحمن زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسیني کمپاین چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر 23 په پاکستان د پولیو 15 ورځنی واکسینی کمپاین پای ته ورسید. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ځل کې د نوو پیښو ثبتېدو لامل د روغتیايي کارکوونکو لخوا په سم ډول واکسینی کمپاین نه کول دي. په پاکستان کې سرلننه د یو لیټر پټرول او ډیزل بیې 1.5 روپۍ او د خورو تیلو بیې سده پاسه 25 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یو اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر په سر د 1.5 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی و. د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا ګام یې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. ده وویل د تیلو په اړه د پخواني حکومت ورکړی ټول رعایت ختموي ځکه چې په وینا یې حکومت پیټرول او ډیزل په تاوان نشي خرڅولی. له نوي اعلان سره سم په پاکستان کې د یو لیټر پیټرولو بیه څه د پاسه 209 روپۍ، د ډیزلو 204، د خورو تیلو هغه شاوخوا 122 او د سپکو یا لایټ ډیزلو د یو لیټر بیه 178 روپو ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې کابل ته ورغلي هندي پلاوی ورسره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون مازیګر په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو جوړ پوډي ډیپلومیټ جی پی سنگ په مشرۍ یو پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ډیپلوماټیکو اړیکو دواړخي د تجارت او بشري مرستو خبرې وکړې. نوموړي وایي په لیدنه کې د سوداګرۍ پراخولو په ګډون په نورو برخو کې پر کار کولو بحث وشو. بلخي زیاته کړې چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ به راشه درشه زیاتیږي. اورسته خبر دا چې د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبريالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبريال او شاعر ارش غالي ګلاب نیول واندېخنې خودلې دي. ارش ګلاب په آبادان خار کې د یوې ودانۍ د رنګېدو په تازه پیښې یوې احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. د ایران د لیکوالانو د اتحادیې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د احتجاجیانو د ځپلو پر مهال غالي ګلاب په داسې حال کې وهلی شوی چې هغه د سا او شکر ناروغي لري. غالي ګلاب دا مهال د ځواکونو په ولکه کې دی. بلخوا سی پی جی په خپل یو بیان کې د غالي ګلاب د قضیې سره د نږدو سرچینو په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال هغه په سکون او لت وهلی دی او بغیر د رسمي تورونو یې په یو ناڅرګند ځای کې ساتلی دی او ورته د خپلوانو سره د رابطې اجازه یې نه ده ورکړې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. تاسو خبرونه کې هم اوریدل تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې پورې د اوربند پر غزولو سلا شوې دي. د هغې وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې مشرتابه یې دا پرېکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستان نه ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته تایید کړه چې اوربند غزیدلې دی. دا اوربند تر هغې یو ورځ وروسته او غزیدو چې یو 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورغله. تر اوسه نه ده معلومه چې اوسنی اوربند به تر کومه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د ډزبندۍ باوجود جګړې او بریدونه روان وو. پامیر ساحل تفصیل لري.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلوم مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیری وژل شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شامل دي، د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسېده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلانه اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 30مه وه چې تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر دریمه مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
دیس از فایر ایکسټند کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه د چې تر سو پورې داسې دغه غونټه مس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزونه شي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلے گی، یعنی حقی مخ کے فائر بندی ختم شے ہوا دی دا زمونگا سر یو خدای گری کرا او بل چھ دے نو مذاکرات روان دی، بس لکا فائنل سے فیصلے تخلانی راغلی خو دیا یو دور ختم شو دو روزے او دا دینا پس چھ دے نو انشاءاللہ اس با مزید میٹنگونه کیگی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې ونې وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغې وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر 10مه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندې کړې دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ٹی ٹی پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشت و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نه خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
د پامیر ساحل رپورټ تاسو اوریدو. په همدې موضوع نور خبرې کوو. تاسو واوریدل چې په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانی سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل شوې. نن د خبرو درېیم ورځ او تحریک طالبان پاکستان ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اور بند غځولی دی. اسلام آباد او په کابل کې د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار ګلیاس د جرګې د یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار د موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ شوی.
کار خبرې دغه پکې نه دی، بلکه دا زمونږ اولنې نشستونه وو کنه. ابتدایي کې مطلب خبرې جوړېږي، ورانېږي، بیس فور لګدي. نو زمونږ د بنیادی طور دغه دی، فاټا انزیمام نه انزیمام دا هغه لکتر ټایپ شی نه دی پکې، بیا راتګ دی، بیا پی سٹاکس، مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل دی. نیکسٹ سیشن و بیا پل کی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشو طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړله چې به یې څو پورې جرګه جاري، پای پورې به ډز بندي، مطلب
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور. موږ د خپل جرګه او څنګه چې قبایل جرګې هغه ناست وو خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاري وي؟
نه نه، اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مرګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه جواب وایي؟
موږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې موږ وایو چې 350 لکه وي هغه پکې کوم مشران کني راغلي یا بکراتک وایي نو هغه سره به موږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
مرسته دا ده چې هغوی مونږ ټول کوآرډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو هغوی را سره کوآرډینیټ کوي او دواړه طرفینو سره دغه ساتي مونږ سره مو او د هغوی سره.
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي، نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سوبي وزیر راغلی دی، دا هغه په دغه کې راغلی بیرستر سیف. نو سوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغوی به وفاق سره هم رابطه خپل مرضی خو نیو راغلی، لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی، اوس حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه.
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بی راځي پای کې مونږ با اختیار یې چې جوړ بی نه راځي کله مونږ بیا نه دې اختیار شته نه دا اختیار شته.
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان سره مو د ګل ایاز مرکه اوریده. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په میرلي کې یو ماشومه ګوزن والده چې ورسره په غزيله کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر وو ته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگ مشال ریډیو ته ویل په غزيله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي واکسین شوي چې له وجې د نورو پیښو سبتېدو اندېښنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون په شپږمه بل بیړنۍ ویکسیني کمپین پیلوي. عمر وزیر لبنونه اورو.
د پولیو پروګرام مشرانو او شمالی وزیرستان صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علی باډوخیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزڼ ناروغۍ ښکار شوه چې د سره روان کال په ملک کې اووه پولیو کیسونه پوره شول او دغه ټول په شمالي وزیرستان کې شوي.
شمالي وزیرستان شي یو بلیا د پولیو کیسو غلو د وبا چې دو ایس میش وزیرستان شي هر ځای شي په لاو دو هغه بچون چې کوم اتصایي ویکسینیشن نوي شوای او کم سه کم اووه د پولیو کترې نوي وته ملاو او بل د پولیو انجکشن الګي ا نوي وته لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون د پولیو کمپین یو لانچ کړی دا سلویر میاشتې نه چې پنځه کولې پرې هغې ته به انجکشن لګوي سلویر میاشتې نه کوم کم بچون دي هغې ته به موږ سره پولیو کترې ورکوي ماشوم دي ځوانان دي خواندې دي موږ هغې ته درخواست کړي چې مهرباني وکړي تاسو چې خپل بچون سمره دي په دا کمپین شي ویکسینیټ کړي چې تاسو بچون مزورتي نه پات شي.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په وړاندې مهمونو کې د ماشومانو ګوتې رنګ شوي خو د پولیو کترې نه دي ورکړل شوي چې په وجه یې اووه کیسونه مخې ته راغلل او نوره هم اندېښنه ده. د پولیو پروګرام مشران وایي چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستي او مهمونه یې تیز کړي تمه کړي چې په نوي کیسونو باندې کابو ومومي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا کابینه ولست پر رعایتي قیمت اوړو د ورکولو منځوري ورکړې ده. ل دې سره به د روانې میاشتې نه د اوړو د شلو کیلو بوره قیمت نه 720 روپے او د لسو کیلو هغه به په 490 روپے وي. مخکې د شلو کیلو اوړو بوجه قیمت شاوخوا 1500 و. د حکومت رعایتي پیکیج د 1.5 ارب روپو برابر دی چې د ملونو د اوړو ملونو ته به سمدستي توګه د نمو سپلای ورکوي. راچې امولس په دې اړه سوایي آیا دې تبا ارزان اوړه په اسانه میلاو شي او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ اورو چې لزینو خلکو سره خبرې کړې دي.
دا خبر پختونخوا متوای دروانی میاشتنه با د شلو کیلو اوړو تروړه یا بوجه اوس په سبان دی 1500 پزه په 980 روپیا ملاویږي او په دې با د حکومت خوښه 1.5 ارب روپیا خرص راځي. خو بیا عام اولس وای چې نرخ حکومت را کم کړي. خو بیا دغه ارزان توکي که اوړوي یا غوړي ډیر په ګرانه ملاویږي نو ځکه اخیستون کې ډیر او اوړو کم وي.
زما سرتاج نوم دی او دلته په دکان کې پانډی توپ نن وخت ریټ 1500 روپے رے او زمونږ دیاړي دروازه یا 200 پیدا کو یا 300 چې کور ته ماخام زو نو دا سوچ کو چې وړي به پیوړو کوړو بوړو کو سبزی و بچولو نو مونږ دیاړي مارو خلکو ته ډیره زیاته سخته چې لکه زمونږ غوندې غریب سړی لاړ شي هغه ته هغه غوړي یا اوړو یا سپې کې جی هغه پاسانه نه ملاویږي. مونږ به ورته دیاړي قضا کوو ورځ به ورته ماتو نیله به هغه سیز و ځان لا الو.
خیبر پښتونخوا کې د اوړو کاروباریانو سازمان مشر حاج تاریف شاوای چې غنم حکومت سره ډیر دی باید د سبسیډي یا رعایت پر ځای دی بازار کې د اوړو سپلای یا رسد سیوا کړي نو نرخونه به پخپل راکم شي.
ورنمن کوم ډیر مخاره کړي دا مال دی کم دا غره سینه ولب دی او دا حکومت د پکار دی چې دا خرید کړي دی په 5500 روپے باندې غنم او ورکې قوم لا په 4500 روپے 1000 روپے دی د خزانه نقصان کړي دا دی په 58 کې 300 روپے باندې کو ګورنمن کټم کړي او مال دی زیات کی اتوماتیک به دا ریټ کمیږي.
د اړو کاروبار کوونکو تر مخه په بازار کې دا وخت د شلو کیلو اړو نرخ د 1500 شلو روپونه تر 1500 روپو پورې دی. دغه ډول د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال وایي چې د ملک زیاتره برخو کې د غنم ملونه شوې دي. حکومت هم غنم اخیستی دي او دوی سره ژمنې هم کړې دي چې غنم به ملیونو ته اوس ښه ډیر ورکوي. دوی ته څرګنده کړه چې راتلونکي کې به نرخونه عام بازارونو او دوکانونو کې هم راکم شي خو که حکومت دوی سره د غنم ورکولو ژمنې سرته ورسولې.
اوس پاتکو سره معاهده وشوه پنجاب پوټ سره مو شوه نو امید دي چې غنم دی یافتنی راشی ان شاء الله دی وی چیر په دغه ریټ چلیږي با نو دی بغل مورټ کم ور کوي نو خامخه په دغه ریټ مون ملونو والا ور کوو مون خو همیشه دا پارا ملونو والا تعاون کړی دی حکومت سره ان شاء الله دی کې وم کو خو اصلي خبره دا چې زبانی جمع خرچو شي دا خبره ني
نو مول جاتوی چې د اړو نرخونه ډیر سیوا زکه شو چې پنجاب لا دازل 15 درش لکا ټن غنم پکارو او هغه 15 سلويخ لکا ټن غنم واغستل کم سره چې مارکیټ کې غنم کم شو د جون په 2 منټه پیښور کې شوې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشارکې د کابینې غونډه کې پاریاتی نرخونو د اړو ورکولو نه علاوه یو شمیر نورې پریکړې هم شوې دي چې پکې د شپږنیمو سوونه سیوا ډاکټرانو تغړول د صحت محکمې او په قبایلي ضلعو کې د لاوسټاک اعدام مالونو د محکمې بیلابیلو سرکاري منصوبو کې کارکوونکو ملازمینو د نوکرۍ د مستقلولو او پرمختیایي منصوبو په خپل وختونو د سرته رسولو منظورې هم ورکړې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. وزیر اعظم شہباز شریف او داغه د ائتلافي حکومت ملاتړ او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تازه سرګندونه غندلی او په دې اړه په سینټ کې تود بحث شوه دی. په سینټ کې دا بحث پرون ترغی او زروستو شو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې ک اسټابلیشمنت سمې پریکړې او نکړې نو تر ټولو زیات تاوان به پوسټ او روسیه او نه واد په دریو برخو وشل کې دي شي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح پوځي ادارې لپاره کاریږي چې په بیا بیا ویلي چې هیڅ څوک ته یې په سیاسي چارو کې نه دخیلوي. وزیر اعظم شہباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر راسف علی زرداری د عمران خان سرګندونی غندلی دي. شنون کې هم د نوموړي پسند سرګندونو انتقاد کوي خو داغه د ګوند مخکخه سیاستوالانو او پلویانو په ټولنیزو شبکو د عمران خان دفاع کړی او وایي کوي اقتصادي حالات سم نشي نو پاکستان له لوی خطر سره مخامخ دي شي. فرخنده اسد موضوع سیړلې د راځي چواورو.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نوموړي د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې، تیر ورځ پرې د پاکستان په سینټ کې هم تود بحث وشو. په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې که چېرې د وزیر اعظم منتخب نه شو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي.
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے.
دا لاغې وسته دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړۍ نیټه د یو شخصي ټلویزیون بول نیوز سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل که په دې وخت کې اسټابلیشمنت سمې فیصلې ونه کړي نو زه تاسو لا لیکلي در کوم چې دوی به هم تباه شي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي.
زه تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لیکل رئیس دوی راغلي، روپۍ پرېوتې، ګرانی راغلي، سټاک مارکیټ لوېدلې، اقتصادي مسلې زیاتې شوې. د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوست رسي. چې کله پوست کمزور شي نو نړۍ به زموږ نه اټمي وسلې واخلي چې دا په غلط لاسو کې ورنشي، لکه اوکراین کې چې څه روان دي. زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي.
د نوموړي د دغه مرکې د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت د ترکی په سفر دی، د جون پر 2 مې په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي دی چې دا وخت په ترکی کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کوي، عمران نیازی د هیواد خلاف ښکارا دړکې ورکوي. شهباز شریف لیکي که د داسې ثبوت ضرورت وي چې عمران نیازی د ولسی چوکۍ لپاره اهل نه دی نو د هغه وروستۍ مرکه کافی ده. خپل سیاست کوا خو ل خپل هدا ما وړاو د پاکستان د بیش خبره مکوا. عمران خان دا دریز له هغه وروسته خپل کچې د 2023 کال د اپریل پر 10 د هغه وخت اپوزیشن ګوندرو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغه وروسته عمران خان د ملک په بلابلو خارونو کې پراخې جلسې او د مې پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکي افتخار احمد د جون پر 2 له مشال مشال ریډیو سره په خبرو کې وای، عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانونی کارونو ته لاس اچولې. مهران او دې
شخص کیا کھیل کھیل رہا ہے؟
زهران چې دا کس لوبي کوي، یې د ووټ په ذریعہ لري کړی، نستا خلاف سازش شوی، نسا انقلاب راغلی، نسا فوزی قوتتا شوی، چې څو هم وشول هغه دننه په پارلیمان کې وشول او ټول نړۍ ولیدل. اوس چې څه کوي دا د فوج خلاف هم دی، او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتی کوي او د هیواد سره هم.
دا پاکستان پیپلز ګوند په خپل ټویټر پاڼه د جون په لومړۍ نیټه د پخوانی ولسمشر او د ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په حواله ورکړي چې نوموړي د عمران خان د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې دا خبره یو پاکستاني نشي کولی، بلکې دا د مودي ژبه وایي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دا بحث هم روان دی چې د پاکستان د تقسیم بیان د یو پښتون یا بلوڅ سیاستوال لخوا ورکړل شوی وي، نو تر اوسه به پرې د غداري مقدمه هم درج شوې وه، خو عمران خان ته څه نه ویل کیږي. همدغه پښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوځ یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه ته څه نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دی. په جواب کې افتخار احمد وایي،
ستاسو پښتنه بیخي سمه ده، ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي و که داسې خبرې کوم پښتون بلوڅ او یا سندي وګړي کړي وای نو اوس به پورته کړی وي. اوس د پاکستاني ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي، ځکه چې موږ خو یې ودرولی نشو، او که غواړي نو بیا به یې هم دغسې نتیجې وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لرکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پوری کوي چې اسلام آباد ته د خپل لاریون پر مهال د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل کارولي، خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
د فرخندې اسد ریپورت تاسو اوریدلو. ورزو خیبر تال ته اوسیدونکي وای په مرکزی اسپیتال کې د شکر د ناروغۍ لپاره د انسولین ستنې کمې شوې دي چې له وجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د زیاترو ناروغانو اقتصادي حالت ښه نه دی، نو ځکه حکومتي انسولین ته اړتیا لري. د شکر یو ډول ناروغانو لبا یا پانکریاس انسولین نشي جوړولی یا کم جوړوي. انسولین یو داسې کیمیایي ماده یا هارمون دی چې په وینه کې د شکر مقدار کنټرولوي. کله چې د یو کس وجود انسولین نشي جوړولی یا کم جوړوي نو بیا یې ستنو ته اړتیا لري. د خیبر روغتیایي چارواکي وایي صوبایي حکومت ته ویلي چې انسولین ورواستوي چې په ضلع کې د شاوخوا 10,000 ناروغانو علاج وکړی شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر ضلع وګړي وایي هلته د دوی په مرکزی روغتون کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې سرکاري انسولین یا د شوګر دوایي ختمه شوې او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخیستو وس نه لري. په لنډ کوتل کې اختر علي شینواره مشال ریډیو ته وایي،
زه خپل شوګر مریض یم، خو کله مونږه د تحصیل لنډ کوتل هسپتال لتلی یو هغه تم ډیمانډ کړه دی چې مونږ له شوګر انسولین راکړه دوایی راکړه، نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختمه شوې ده. تقریبا چې 10 میاشتې وشوې چې په تحصیل لنډ کوتل کې دلته په دې هسپتال کې دوایی ختمه ده. شوګر هغه د مریضانو ته ډیر زیات تکلیف دی، او یو خو د غربت ته بل ګرانی شو، بل دا دوایګانې ډیر زیاتې ګرانی شوې. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د انسولین هم مهیا کړی شي او میډیسن هم مهیا کړی شي.
مدني فعال عمران شینواری وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روغتون چارواکی د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او داغه مطابق د خلکو ته ورکوي.
دا د اسپیتال والا لپاره دا چې دا لپاره یو طریقې کار جوړ کا چې هغه پایل نه ټیسټونه کی چې آیا ته انسولین مریض یې که نه. کچری انسولین مریض نه پکار دی چې هغه باندې سخت پابندی ولګي. بل ڈی جی هیلت هم پکار دی چې تا نه 10,000 ډیمانډ چې شوی نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه نوی دانی را لګي. پکار دا و چې دغه کې 3,000-4,000 دانی را لګلې وای چې وختي تور باندې کوم په انسولین پیشنټ چې هغه ته فائدہ شوی وای. دا اسپیتال میډیسن چې کوم بجټ ته هغه نه نور کېږي، دا ڈی جی خپل یو بجټ ته هغه نه ورکول کېږي، ټول اسپیتالونو ته ورکول کېږي.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته لیکلي چې د دغه ضلع د خلکو د ضرورت لپاره دی ورته انسولین راولېږي.
یار دی که منگا لیٹری کڑی دی لگ لگ دوی پکی رازیم خوال منگا آغا چونکی دیر لگی نو آغا رانا بے اوم وزی زر رانا ختمم شی او انشاءاللہ لیٹرم پکی کڑی نور پم براشی دس ہزار ہم گفتی و او انشاءاللہ را بی کی دا خود بجٹ ہم پدی بلا میاش کی رازی کنا
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلعه کې یو اندازې مطابق لسو زرو نه پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تازه مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د ماسپخین 2:30 بجې او شوې. د دې نمخ کې چې تاسو ته دوه هفته وار پروګرامونه وړاندې کړو، یو سو مهم لنډ خبرونه درته در اورو. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد د نامعلومه مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا ترقی او ورځ وروسته وکړو چې د قبایلي مشرانو، پخوانو سرکاري چارواکو، د پارلمان د ځینو غړو په ګډون یو 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. بلخوا د خیبر پختون خوا صوبائی حکومت بیان محمد علی سیف ننصار مشال ریڈیو ته د اوربند غزیدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات په هم دوام لري. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وای په غزیله کې یو بل ماشوم ګزند وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگا مشال ریډیو ته ویل د سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د ګزند وهلو ماشومانو شمیر اوو ته ورسید. ډاکټر شمس الرحمن ویل چې د ناروغي کنټرول لپاره د جون په شپږمه بیړنۍ ویکسینی کمپین پیلوي. په پاکستان کې سر لننه د یو لیټر پټرول او ډیزل بیې 1.3 روپۍ او د خاورې تیلو بیې 5.25 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یو هفته مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر په سر د 1.5 روپۍ زیاتوالی اعلان کړو. د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا ګام یې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې کابل ته ورغلي هندي پلاوی ورسره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون مازیګر په ټویټر په بیان کې لیکل چې د هند بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ جی پی سنگ په مشرۍ یو پلاوی په کابل کې د بارنو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په ډیپلوماټیکو اړیکو، دوه اړخیزه تجارت او بشري مرستو باندې خبرې وکړې. او د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر اراش غالی ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. اراش ګلاب په ودان خار کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو په تازه پیښه یو احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه او ستاسو ته هفتهوار پروګرام تاندېهیلې وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د کورني تشدد د مخنیوي په قانون معلومات درکوو چې ولې د یو نیم کال تېرېدو وروسته هم د دغه قانون د نافذولو طریقې کار لا نه دی منظور شوی چې دا د دغه قانون په عملي کولو کې خنډ جوړوي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد د خدای یوازینې پروګرام نه دی وروسته روخانه مستقبل خبرونه هم لرو. راځي چې دوه پروګرامونه واورو.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
تاندې هیلی پروگرام ته ستړي مشي. زه فرخنده اسد یم او د نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2023 کال کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي قانون منظور کړي، خو د دغه قانون د نافذولو طریقې کار یا رولز آف بزنس لا هم نه دی منظور شوی. د نن په پروګرام کې معلومات اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو په کورونو کې د تشدد مخنیوي قانون صوبای اسمبلی منظور کړي، خو دا چې دغه قانون به څنګه عملي کوي، طریقې کار یا رولز آف بزنس پیسې وي لا هم نه دی منظور شوی. دغه قانون ته د خیبر پښتونخوا د ډومیسټک وایلنس اګینسټ ویمن پریونشن اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 هم وایي. دغه قانون د 2020 کال په 15 جنوري منظور شو. د دغه قانون په اړه د پاکستان تحریک انصاف کوند صوبائی سملې غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي
تیر کمپریهنسیو لا جوړ شوې ده او د دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي، کم څنګه به غیته اپروچ کوي، څنګه به غیته کمپلینټ لګول کیږي او بیا د دې د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې هغه کمپلینټ با به مخکې وړاندې کوي او ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې دپاره لکه د وکټم او یا د کمپلینټ په مرضی سره د هغې په صلاح سره به دا کورټ ته به کیس لیکلی کیږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو کارکوونکي وایي صوبایي حکومت د کورني تشدد خلاف د قانون عملي کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو یا پروټیکشن کمیټیز جوړولو هم ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی شروع کړی. په پېښور کې یوه وکیله مهوش محب کاکا خیل چې زیاتره پر کورنیو شخړو یا فیملی ډسپیوټس باندې کار کوي، مشال ریډیو ته وایي نه خو لا د دغه قانون طریقې کار واضح شوی او نه ضلع کمیټیانې جوړې شوې دي.
کورنۍ تشدد د لاندې رولز آف بزنس جوړ شوې دي، خو هغه د لا ډپارټمنټ او سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ مینس کې زنګی کې لګیا دي، هغه اوسه پورې اپروف شوې نه دي. نو هغه کې کم از کم کله یو خبره روزي کله بله خبره روزي، څه نه څه پوائنٹ باندې هغه رولز اوسه پورې زنګی کې لګیا دي د ډپارټمنټس په مینس کې. دې نه علاوه کو تاسو وګورئ نو دا کورنۍ تشدد د لاندې دا ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز جوړول دا ډېر اهم اهمیت لري، خو هغه ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي اوس پورې جوړ شوی نه دي. دا قانون بالکل انفیکټیو دی، په دې وجه نه چې دا خلک چې کوم چا سره کورنۍ تشدد وشي دوی بچر تزي او کم ځای کې باندې خپل کمپلینټ جمع کوي، نو دا ټورونه غټه خبره ده. اوس پورې خو دوی ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي زموږ دی نوټیفای کړي.
ل مهوش محب کا داخل لمه دا هم پختل چې آی د زینو ټولنیزو حساسیتونو او یا نورو مسلو له وجې دغه قانون عملی کول ګران شوی که څنګه. نو موري وای
بالکل دی کې حساسیتونه هم شامل دي، دی کې د کلیرکس هم یو ډېر غټ رول دی، دی کې ابجیکشنز هم دی وجه ناراضي، چونکی زیات تر زمونږ یو میل ډومینیټډ سوسایټي دا نو سړی دا شي اکسپټ کوي هم نه چې خزو سره کرولیو تشدد کیږي یا نه کیږي یا سمره لیول باندې کیږي، او دا خزه چې کوم پکور کې ناست دي یا چې کوم کار کوي دوی سره کرولیو تشدد شي دوی سره کورونه روان شي، نو دا هر چا یو مایند سیټ دی هغه هم د بدلولو ضرورت دی. نو اغه د وجه نه هم دا کیسز چې کوم دي د ډومېسټک وایلنس دا منل کیږي نه، او د دې وجه نه دا روز او بزنس مو سره پوری اپروف نشو.
اوریدونکو دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو ادارو په وروستیو کې ویلي وو چې په دغه صوبه کې د کورونا وبا په نتیجه کې د ټولبند له وجې پر ښځو د کورنۍ تشدد پیښې د پخوا په نسبت 200% زیات شوې دي. په صوبه کې په 2000 او 2020 کال کې وخت په وخت د کورونا وبا له وجې ټولبند یا لاکډاون لګیدلې وو. دغه ادارې وایي په پاکستان کې په دغه دوران د خلکو روزګارونه خراب شوي وو، ځکه د سړو د مالی مسلو سره سره ذهني او نفسیاتي پریشانۍ هم زیات شوې وي چې له وجې په کورونو کې تشدد هم زیات شوی وو. خو دا چې په کورونو کې خزه د دې قانون نه خبر دي کنه، د 400 نګینانات چې خپل د کورنۍ تشدد نه تیر شوی وای دی اوریدلې دي چې داسې یو قانون جوړیږي او کمیټیانې به په ټولو ضلعو کې کار کوي، خو لا یې هم سندې لیکلي.
کمیٹی اس بھی جوڑی گی ابا کو منظوری ہے صرف شہر میرا کمیٹی لانا جوڑا کا نا جمع لکھا بس گڈ وڈ دگو جمع ہسبینڈ کار مارنو کا نا دا کار وقت جنگ جگڑے اور رکھ دے گئے می اور وقت دگو جمع کو ڈیر کیا تقریباً 15 جمع دبا دوں شو ہوا تو کالا ہوں تھا کشان پلوڑی دو توڑی دو تیر
تاسو مشال ریڈیو ته وګیه او مونږ په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي د قانون په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي قانون په لومړي ځل په 2014 کال کې په اسمبلی کې وړاندې شوی و، خو په هغه وخت کې هم د اسمبلی د ځینو غړو د اعتراضاتو له وجې دا منظور نه شو. د دغه قانون په جوړولو کې د صوبې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن هم ډېر رول لري. موږ په دې اړه د دغه کمیشن د مشر رفعت سردار سره خبرې کړې دي او له هغې مو پوښتلي چې ولې د دغه قانون رولز او بزنس تر اوسه نه دي جوړ شوي. په خیبر پختونخوا کې د قانوني چارو پوهان وایي چې دغه قانون عملي کېدل یو ګران کار دی او باید حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په اړه لومړی په ولس کې پوهه زیاته کړي. چې خلک دغه قانون نه خبر شي نو مخالفت به هم کم شي. په دې اړه مو په پېښور کې د میاولی شاه اډوکیټ سره خبرې کړې دي. میاولی شاه اډوکیټ د کورنۍ شخړو یا فیملی ډیسپیوټس په مقدمو کې زیاته پوهه لري. له هغه نه مو لومړی پوښتلی چې د قانون عملی کولو طریقې کار یا رولز او بزنس ستوایي او دا څنګه جوړیږي.
کوم چې یو جوړ شي دا غیر لپاره بیا پروسیس جوړیږي چې هغه څه د امپلیمنټیشن مسنګ کوي. نو سړی یې په خځه یا په کوټه په ځاپه غوډار ورته آیا دا په ډومېسټک وایلنس کې راځي؟ اټل کې را ډومېسټک وایلنس موږ دا کړې دا کینیډا امریکا جاپان په هغې کې د خځې دا څه د سترګو مو په تل هغه لار چې پولیس کې کمپلینټ کوي د ډومېسټک وایلنس کوم دی دا څه نو دی چې کوم په پاره
بل دغه لري ارګنایزیشن کانسلټیکټ 1940 یو دغه سړي ویډیو دی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی اگر کے خود اکثر حاصل کی تیرا خاون جو اصل مزہ تک بولے پولیس کلب سے پولیس سیکشن دے رو دم کفال جا ہوئی دا کی دار سے را ولی کی نے ہلتا والا خبر ختم کی خاون نو خبر جوڑو کی یا تو سالسی کنسلٹ لا لے چھو ڈسپیوٹ کنسلٹ لا لے چھو ان کے سم نے دوڑا کی نے شران ولا را ولی خدا دو مست کوائن سوال ایک سے دا کرمینل اوپنس پر دے کی جوڑے کی صدا دے سیکشن نا خلا لے تے کپنے دا اوپنس سے خود نہ وکھل ور کو تا کولو څنګه چې کومینه د کورنا په دوه جامو کې رسپل دا
ټول د فیملی کور سره اختیار دا خو تا د فیملی کور نه اختیار واغسته په کریمینل کور سره ورکړل دي په دې کې فضل دی ډېره مشکله ده.
رولز آف بزنس د هر قانون یا جوړول دومره وخت لري کنه دا د دې کورنی تشدد دا قانون چې دی دومره وخت واخیست ځکه چې دا ډېر حساسیتونه لري.
رولز آف بزنس دومره ټیم نه اخلي آلریډي اډاپټ دی نور کې څه نه پلی رولز آف بزنس دا غنه د وکټ کې په دې کې به دا ګو ټیم ته څومره واغستې شو نو په دې خبره واغستې شو چې دا د کوم دوست کوالس اک
او میا ولی شاه صاحب تاسو خود غلطه کاروم کوي کنه ډومېسټک وایلنس یا کورنۍ تشدد چې دی دا څومره دی زموږ په سوسایټي کې په ټولنه کې کوم وګورو دا څنګه لیدل
څنګه دی دا 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 څنګه دی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د کورنی تشدد مخنیوي د قانون په اړه تاسو ته معلومات درکول. اوس د پروګرام وخت ختمي کی زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې موږ هر اونۍ تاسو ته د تعلیم، بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. دا راز وخت په وخت پکې درته داسې ځوانان هم در پیژنو چې په سختو حالاتو کې لوی بریاوې ترلاسه کړې دي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې دغه ډول یو ځوان په یو دفتر کې د چپلاسي له نوکرۍ څنګه د دفتر تر مشرۍ ورسېده. د ځوان له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
مانم تاج محمد دے زما د بلوچستان د صوبې ضلع پښین سره تعلق دی او کلی لمړان کې زما کور دی. زه دا ټیم په نادرا کې ملازم یم او دا چې سولې زمخ کې یعنی دوه درې هفتې مخکې مطلب مزما چا کوم پرموشن ولو کریډ ولو هغه وصول او دا پرموشن چې د سولا کریډ افسر هغه وصول.
تاج محمد د پاکستان د شناختی کارډونو د قامی ادارې نادرا لخوا د مقابلې په یو امتحان کې بریا ترلاسه کړه چې په نتیجه کې یې د کلاس 4 پی ان یا د چپلاسي له نوکرۍ ترقی وشوه او په یاد اداره کې ډیپټي اسسټنټ ډایرکټر ولګېد. نوموړی وايي په 2003 کال کې یې په اول وار په نادرا کې د چپلاسي نوکرۍ ترلاسه کړه.
کم ټیم چې ما ملازمت شروع کړې هغه ټیم کې ما هغه چې میټرک وکړې اول سر کې چې زه نادرا کې اپوینټ شوم په هغه کې زما ډېر په کم گریډ باندې مطلب کلاس 4 ته وای سنیټری ورکر زما هغه جاب کې مطلب زما وده وده بچي وسوه. زما کار دا شی ولو چې مطلب دفتر کې باغ یو قسم دغه آفس بوی ورته وای مطلب کله هغه د کور یو چوټونی چې مطلب دفتر کاری اوسه ما مطلب زما کوم جاب چې وي هغه هم دغه ترم ولو دفتر له براتلم صفائی کوله او چای مای دا رقم سیستم ما کوي. اول جاب خو زما اول سر کې تقریبا د 2012 پورې مطلب ما سره دفتر والا مطلب دغه کار اخستې او دغه کارم ولو.
تاج محمد وای د کورنۍ مالی حالت یې کمزورې وو نو نوکری یې مجبوری وه خو ورسره یې د تعلیم سفر هم جاری ساتلی وو.
ما چې کوم ټیم دفتر کې کار کوي هغه ټیم خو نو ما سبق هم وایي، ما سبق خو نو اسې ما شوق هم ولو، او دا مطلب ما له ځان سره دا دغم کړی ولو چې زه به خپل زما کوم د تعلیم شپارسم دی دا به زه په هر حال کې زه به خامخا کمپلیټ کوم. نو هغه نه بعد بیا ما مطلب دا نادره کې جاب هم شروع کړي، او از ما چې کوم مطلب مزید نو تعلیم ولو ایف اے اور ما کوم بیچلر اور هغه ما دلې پکشن کې وکړي. نو هغه بعد بیا ما په کوئټه کې کوئټه یونیورسټي او بلوچستان کې ما ایډمیشن واخیستی د ایم سی ایس لپاره، ماسټر آف کمپیوټر ساینس یو ډیګری ده، هغه کې بیا ما ایډمیشن واخیستی. 2012 کې بیا ما هغه ایم سی ایس وکړي. نو ما خپل په سبق باندې توجه کړې ډیوټي مې کوله.
دا چې له کار سره یې څنګه تعلیم هم جاری ساته. نوموړي په دې پوښتنه وویل چې تر سوارلسم پورې تعلیم یې له پښین څخه کاوه، نو پسې لرې تاک ته یې اړتیا نه وه، او د وړاندې تعلیم لپاره ورته د دفتر افسرانو ډېر ډاډ او ملاتړ ورکړی دی. تاج محمد په 2012 کال کې د کمپیوټر د ماسټرۍ ډیګري ترلاسه کړه، خو تر لسو کلونو یې نوکری همهغه د چپلاسي وه. البته خپل افسرانو ورته د کلاس 4 د چوکۍ نه پورته د کار کولو موقع ورکوله.
هغه ټیم خو موږ نادره کې دا ترنګ پالیسی نه ولا، ما خو ډېر کوشش وکړ چې موږ کوم افسران چې دی هغه ما سره ډېر مطلب کومک وکړي چې مطلب ترقی وکړم یا ما ته مطلب ښه جاب ملاو شي، حالانکه زما کوالیفیکیشن هم برابر وو د وخت سره. نو داسې پالیسی شی نه ولو چې مطلب هغه باندې د ازما کم کیډر سي دا چینج شوی وای. اوس چې کوم دا موږ نادرا ډپارټمنټ هیلت چې کوم دی طارق ملک صاحب دا اوس د یو پالیسی را وسته آنلاین ټیسټ واخلي د ګورو سره چې مطلب کم چا هغه ډیګری کړی دی او پر کم پوسټو باندې دی، مثال خام خاط کلاس 4 نه دی انورن دی، ګډ نادرا ته دا موقع ورکړه چې مطلب څوک مخته راځي هغه دا ټیسټ پاس کړي انټرویو پاس کړي او دا کوم پوسټونه چې دی مطلب سوالګری ډیپټی اسسټنټ ډایرکټر په دا یو لګیږي.
د نادرا مشر طارق ملک تاج محمد اسلام آباد ته وګوښته او په دې لویه بریا یې ورته مبارکي او ستاین لیک ورک، چې تصویر یې طارق ملک په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه هم خپور کړی دی. تاج محمد ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
پیغام خو دا غور کوم اوس خو نو کار خو نو کار دی که غټې که کوچنۍ، چې مطلب بنده انسان غواړي هغه کار باید اچ وی کې یو کار مطلب دی نو غواړي چې مطلب هغه دا کار کوچنۍ دی دا ځنه چې کوم انسان څومره محنت کوي هغه ته به الله تعالی هغومره دره وکړي. نو زه دې ته دا وایم چې مطلب هر کار په مخه ګرځي، اول سر خو دې خپل مطلب تر زما چې مطلب تعلیم ولو اول ټارګټ ما هغه کړی وو، پر سایډ باندې مې دا نوکری وو نه کارو دا مې مو سره کوي. نو چې دواړه کمپلیټ شولو نو هغه دې ما ته موقع ملاو شوله او ما دا موقع څه پیدا واخیستله او د تا خپل مقصد په دا ورسېدم. نو زه دې دغه پیغام کوم چې کار که کوچنی که غټې کوي چاته خدای موقع درکړه انشاءالله پر مخ دغه درکړي وژونه درکړي.
تاج محمد په 19 کلونو کې خپل منزل ته ورسېده او په دې موده کې د هر ډول تودو سړو نه راتېر شو. مور یې ژوندی ده خو پلار یې د ده اعلی مقام ته رسیدو وړاندې وفات شوی دی. نوموړی شپږ بچی لري. د تاج محمد په بریا کې یو شمېر کسانو رول لوبولی چې د یوې لنډې دمې نه پس یې تفصیل درکوو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونې اوري چې یو ځوان د نادرا په دفتر کې د چپراسي له چوکې د دغه دفتر تر مشرۍ څنګه ورسید او د دې بریا لپاره د څومره وخت مهنت وکړ. د دې ځوان د کورنۍ او افسرانو خبرې به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
تاج محمد کوي خواته نور لسکال خواري او مهنت کاوه، نو بلې خواته یې ورسره د کورنۍ ځنو مشرانو او افسرانو هم مرسته ملاتړ کړی دی. اول د نوموړي له ماما عبدالحکیم سره خبرې کوو. دی وایي
زه چې مونږ خور چې واده وکړم په واده په کور کې ورکړي په خپل کور کې د پلار ته، نو دی دلې زمونږ سره کښېنه دلې پیدا شو زمونږ سره راسره و تر تقریبا 30 کاله زمونږ سره په کور کې تېر کړي، تعلیم مو زاګر زمونږ پکړی دی نه، بده یو د مور یو زوی دی نه، پر مونږ باندې ډېر ګران و نه. غریب سړی تناره کار کوي روټۍ موټۍ پخول نه بل جام په ده باندې بدلته مونږ ورته خپل تعلیم وکړه تعلیم کومه خرچه چې ده هغه پر مونږ باندې ده نه تعلیم خرچې مرچې ټولې مونږ ورکولی نه تعلیم مونږ کومه کماله کوي سر خلاص ده خدای پاک پر مهربانه سو سر خلاص دا ځای را ورسوي نه
عبدالحکیم ماما نے پختلی چدے پخپل سے کار روزگار کبھی
سرکاری ملازم ہوں نائب کاشید ہوں اور ڈپٹی کمشنر سن پر دفتر کے نائب کاشید ہوں سے تنخواب ہوا تب ہم پر دخلتا والا تب ہم کو کور گزارا پکا والا نا اور سب ہم تعلیم ورکولے سب مدخل بچوں پر تعلیم بان جابا تو کور گزارا ہو گئی دال گئی پٹاٹے نا سر اخلاص ہو وہ شمڈیری نہ کھوڑا لینا بس مگر لائے جی سر اخلاص پوچھے دے دا دخل ملک خدمت ہوئی کی دخل آواز خدمت ہوئی کی سر اخلاص ہو پہ پہ اخلاص ہوئی کی ادا تما دا ہوئی دے دیجیے کم خلق چالا راجو نظر استری خلق بے تعلیم خلق لاہور سر بڑے شرام گردی کہ
عبدالحکیم ماما د خوری تاج محمد په بریالیتوب ویاړي او لټولو مشرانو غوښتنه کوي چې له بے وسه خپلوانو سره د نورو مرستو ترڅنګ د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم مرسته وکړي چې هغوی په خپلو خپو ودرېږي او له محتاجۍ خلاص شي. تاج محمد وایي اعلی مقام ته په رسیدو کې ورسره یو شمیر افسرانو هم مرسته کړې چې پکې د روب اوسیدونکو د نادرا اسیسټنټ ډایرکټر واحد شیرانی هم شامل وو. نوموړي مشال ریډیو ته ویل
زما په 2008 کې زه د پښین چکم ډیستریک افیسر وم د نادرا نو ما چې دفتر کې څنګه جاینینګ ورکو نو هغه دفتر کې سوکا سوکا دوی درې ورځې کې ما ته پته ولګېده چې دا چکم سټاپ او ډیټا انټری اپریټر هغه تر تاج محمد په پوسټ کې لوی و نه لیکن دا الکان بتل چې به یو ټیکنیکل ایشو لرلې نو د تاج محمد نه به تپوس کول چې دا پلانی مسله څنګه ده نو ما دا تاج محمد راو غوښتو چې دا لیکان له تا نه تپوس کوي ته سنیټری ورکر یې چې په پاکستان کې کلاس فور نوکری ورته وایي نو دا ته څه کوي دول سر زه بی سی ایس هغه کوم سټډیز نو بس بیا ما د شروع کړو هڅولو مې چې یار ته تر ډیره ځایه رسېدای شي چې تر څو په نادرا کې زه یم زه به دې مرسته کوم پر مخ به دې بیایم نو داسې زما له د سرپېژندل ووس.
په دې پوښتنه چې له تاج محمد سره یې څه ډول مرسته کوله واحد شیرانی وویل
بیا چې زما څه زده وو هغه مې په ده زده کول انګریزي مې ور زده کول چې انګریزي به څنګه لیکي او څنګه به وایي. دلته چې کوم دی سنیټری ورکر دی د دې چې کوم کار وو هغه به ده ترسره کول هغه به داسې وو چې یو فایل یو ځای ته وړل دي یا بینک ته یو سلیپ وړل دي نو هغه به بینک ته په ورځ کې یو ټایم تاګو هغه به د دوو بجو نه پاس کېدو او دغسې یا د افیسرانو دپاره چای پخول هغه به هم یو وخت چای پخېدو یا زیاته دوه وخته نو د ده به دومره لویه ډیوټي نه وله چې د ده هغه کار یې ډسټرب کړی وای.
غلام فاروق خلجی هم د نادرا اسیسټنټ ډایرکټر دی چې د تاج محمد د بریا تر شا لاس لري. دی وایي
اول نکا خدای وسو چې زه خپل بنیادی طور د اپشن نیم نو دای ما ته مطلب قریب دویم مالا کیو په خو خو ما په زندۍ په دایم نه په زندۍ په نادرا کې نو چې زه په 2006 کې ما چار سنبال کې د اپشن سنټر د حالت وو د چې وو په اول وخت د کمپیوټر سره د چې سپیډ یې راو مطلب ته ما به ون مطلب ته دا ول دا شټډاون کدا سیستم چې سټری ټایم وسو ما ول استمان شټډاون کدا نور سپیپر نور ګاټان بومو سکیورټی ګاټ هغه ور کم یو څنګه د دل چې سپیډ یې راو د و سر سیستم ریسټارټ کم سیستم ول ګوم سیستم به بند کم ما د دل چې سپیډ ویل دا چې وای دا لک ایکټیو دی بیا اکثر موږ مطلب ته ول تور سره سیستم سم کاغه تارونه ولګو هغه تا که بیا به ما اکثر ورته بل افسر و هغه به م ورته ویل چې بابا ته خو ټیم لري ته خو سنیټي ورکرې صفایي وکړه دفتر ته بس ورسه یو ځای محنت وکړه.
له غلام فاروق خلجي مو پوښتلی چې تاج محمد ته یې د کار ترڅنګ د زده کړو موقع څنګه ورکوله. د وویل
که ته سره موږ دا تعاون وکړي چې ته ایر دی اینډ آف د ډے ماښام مازیګر چې بدی رالی دفتر به ښه صفا کې سار چې موږ ډال دفتر به صفا وو اور بیا دا هغه بغیر د چې موږ چې کوم وخت بدی کالج له نو تلې یونیورسيټي له نو تلې او ایمون بیا موږ په دغه باندې ژاب څنګه وي ته بیا تا کار ایستو موږ به ته دا از موږ خپل اسټن سره موږ شنو ایمون ول سره هر پوک دا هغه اسټن ولته بده ډیر وساو دا لیټر دا والی کایک دی په ژاب څنګه کې
د بلوچستان پښین ضلع تاج محمد نور لسکاله وړاندې د پاکستان د شناختی کارډونو په قامی اداره نادرا کې چپلاسی برتی شوی وو چې اوس پکې د ډیپټی اسسټنټ ډایرکټر مقام ته ورسېده. دی وایي د مهنت او صبر په نتیجه کې یې دا مقام ترلاسه کړی دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202 22 1 2 1 او اوس خپل کوربه امنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.